السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوساته خبرونه ته راغلست قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې به اسمت څارون تاسو وړاندې کړي خو له هغه مخکې په مخې د دې سات خبرونو ته هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند د بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریز پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جموں کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بې درکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولیږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستې وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرایلو چارواکي سره ویني. وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرایلو ترمنز د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان ښځینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2024 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالن هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالن هیمل چې د خپل هیواد لپاره 141 نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو شرح خلاص ز اسمت څاروان کوم نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستي راپور خبرې کو یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور استل ودروي او خبرداري ورکړي چې دغه وګړي د نیونې شکنجه او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همدارزوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر استل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې همدار از راغلي چې شزی نجونې خبریالان مدني فعالان او د پخواني حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې ظالمانه یا سپکوونکي چلند جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانیدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحق‌زی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بېلابېلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي. تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستانه پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وسخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدای دې چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغه ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغه نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې اوس دی اراده لري د ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګر ملتونو د ټولو خلاف ورزي ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې وو باندې راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړی دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان وس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کسان خزی دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دین علاوه نور ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادعا چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا څه معنا دا ده چې د طالبانو اداره معنا ده چې هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو په خپله وجود نه لري. نو د دې وسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نه شي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ترې واخلي.
بله ډېره مننه کور ودان. مخته دې چې ښاغلی صدیق منصور انصاری ته ورشو د ښاغلی اسحاقزي نظر به واورو. اسحاقزي صاحب ستاسو نظر دی یو نماد راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډېر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لورې ځورول شوي یا وژل شوي وي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمند سوان ستا ستا محترم یخیل ستا و محترم انصاری ستا و محترم اولی جنگ بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور مملکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره و سسی زولهون لعمل مجبور شوی چه خون کنون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک تغبې اوسپنه را اچولی دی چې په دې بالون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه
اوسحاقزی صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کارکوونکي چارواکي پاتې شول له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی فعلان کړی د خواغه سوي چې په داخلي کې پاتې دی او موږ تاسو ورېدل دي چې یو تعداد زیات د پخوانی دولت ته وزیرانو دوی هم د افغانستان ته تللي دي هلته هغوی سره یې سازش کړی دی ژوند کوي. زه به د افغان د ماجرینو نه فقط یو ځوان یو لنډه دغه تاس ووایم چې دوی څنګه په افغانستان کې د بین شي. په نامه د نصرالله یو ځوان و چې ډېر تعلیم یافته د لغمان ولایت و او دا یو کتاسو غوندې یو ژورنالیست و د دغه شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال نه وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. هلته مهاجر شو په کمپونو کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیوه د دای د کورنۍ سره بېرته افغانستان ته وشړل. چې افغانستان ته راغلو څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمني نه دی باید د دې کمزور کورنۍ دغې نه درلودل دښمني د بشکا سره نه درلودله بلکې یو د مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډیری افغانانو اته مړی پیدا کېږي بغیر دې نه چې دولتي ونیسي یا ووژل شي. نو په دې حساب دا چې هلته تللی دي په داخله د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړاوونو سره مخ کیږي، دوی بغیر وینم چې از وجل کیږي، از پیسه بچن کیږي، د دوی د روغتیایي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینی خو قطعاً ورته چې په افغانستان کې نه پیدا کیږي نه مایا کیږي، او دا یو دورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانتې اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په هغه مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همدغه مملکتونه، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخله د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته پوزوري شوي دي، هغوی لپاره په داخله د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، ځکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي، له هغوی سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوئ چې استثنا ځینې پیښې شوي دي، استثنایي پیښې شوي دي؟ انصاری صاحب.
بله،
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپله خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو له خاطیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامی برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ور باندې برشي او یو عکسالعمل وخلي، یا د مرګ ژوبلې سببې شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړي.
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یوناما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره، یعنی هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي، بله بله چې زورولي دي. بله،
نو دا تاسو ته ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه حتی د حکومتي امکاناتونه استفاده کوي، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابتېدای، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د حکومت پالیسي دی د ټولو دپاره داسې وي چې دا ډول خلک راځي، دا هغوی سره باید دا ډول چلند وشي.
درست،
کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي، ځینو ولسوالیو کې، حتی ځینو ښارونو کې چې هغه باید تعقیب شي. هم ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې د هغوی د عمومي عفو ادا لري او وایي چې موږ ټولو تاسو وکړي، داول عمل یا جنایت تر سره کیږي هغه خلک باید رسمن سزا ویني او سزا ورسول شي.
بله ډېره مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمې هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل. نو له دې سره سره تاسې بیا هم وایست چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او ښاغلی انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خودسته چې هر حکومت او نظام چې وي هغه خو نشي کولی شي ټول ملت بندي کړي او وژني او له منځه یوسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و آفد کړل د احمد عاف نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هېڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و
لومړی وروسته کې، بله
دغه و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په وو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان د ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقع ته د چې په لومړي ورځو کې شوې دي، یعنی د
په ورځو ورځو کې په نګرار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره ده، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالبات په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغه سې ادا کړي وو چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کیږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چې شه دي، تحقیق چې شه دي، او که نه د هر چا بس زه خپل انتقام واخلی او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده او زمونږه پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلي دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که حتی په NGO کې مقرر کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی او تاسې کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سې زمينه مساعده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې دغه د پاره نه، بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلات سره وي، دوه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بیرته وطن ته راګرځي، دا په خپله په ټولنه باندې یو بل بوج دی. یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانان لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره، او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دا کسان چې بیرته ګرځي، د دیو هغه بشري او فزیکی امنیت او رواني امنیت تامین نه ده. تاسو ولې دغه پکتیکا کې دا اوس لند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش یعنی هغه فقط وخت چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکومتي او بلاخره د اعدام
یعنی دا بیا خلک تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خونه ولیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسی بر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه هو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فزیکی رواني او بشري امنيت سم سره مخامخ کی او په ټوله باندې هم باج ده نه دا صحیح ده چې ټول افغانان به ته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي دا خبره ده اما په دغه کتلوي شکل باندې بحران را مسکه او مشکلات را مسکه سره
بله ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشري د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یو اچا کسان یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوي چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چه سرغړونه کوي دوی هم کوي
دغه د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کلک کو یو اصولي دریځونه سي هغه ودونه چې افغان مهاجرین په کې میشته باید هغه حقوق ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جبري شړل باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه د لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې د افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشر شي دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه ورځې تنه دغه تیر هفته بیرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا د دې ارشو چې طالبان د سفارت او دونکي قونسلګری طالبانو ته وسپاري او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې دی چې موږ هغه په رسپټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې دبان د قانون خلاف غلاوې کړې تجاوز کړی وو یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره دا نوی حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي خبره دا چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانت نه دی لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه وه د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولګې سره مخامخ دي که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلی دغه ته نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسي کې وو مخکې مو وویل دوی د امنیتیک سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي دغه حالت ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو د بیا هم د تکرارم چې د دې د وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شته مملکتونو باندې، لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بېرته درولی دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري، زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې مارځو کې د روغتیایي ستونزو سره، د کار د نشوالي سره، او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله، ډېره مننه کوربدان. انصاری صاحب، ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و، هغه کې ویل شوي ول چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچه د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي، او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغوی د هغه عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي، علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي. په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغه خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځينه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړو، کېدای شي تاسو د خو هم خپور شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مې د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.2 میلیونه افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعات شوي، یو اقتصادي او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، یا د دوی د لونو او د خوانځو بمندو د زده کړو او د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښوګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او بندي نه پوهنتونونه بندي، منځني خوانځي او ثانوي زده کړې بندي دي. دغه یو جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دی هغوی ټول د اقتصادي ستونزو له امله ځي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خو ترکیې و ده.
بله، انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر، اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو، خو تخنیکي همکار ول چې اوریدونکو شته، اما دغه ټلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې حتی زیږیدلي دي هملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، حتی ممکن ژبې لا اوښتي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، اته په ژبه یې صحیح نه پوهیږي او کارو د روزګار د رقم نشته او د تعلیم د رقم نشته. خصوصا هغه مسلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وایي و ډېره لویه ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کوي. بله اوس یې اورو. مهرباني.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته دی، او وای چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نه ووزی او دی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته دي، هم اقتصادي مشکلات شته دي، هم د اډاپټیشن یا بیته د خلچ بیته د نور هوادونه راځي. لکه تاسو وته اشاره وکړه چې د افغانستان د غسر ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاری سیم وته اشاره وکړه چې یو شری دوه میلیون کسان چې وتی دي، ان دا کسان چې تلی دي هم د خپل فامیل پیسې اغسی دي، یعنی معنا دار چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک به تخپل کورنۍ وسره وکي. نو ان دغه بیت په دغه کورنۍ باندې بیت یو لوی بار دی او یو مشکل رامنځته کوي. او بل امنیتی مسله هم ده. امنیتی مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډیر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېته استخدام شوي دي، وستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شایي چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېرې داسې یو څه د یو پزت معنی کې یا د دغه ګروپونو هم استفاده وکي. یعنی دلته ډیر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید سنجي رامنځته شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټوخل دی راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سی کتلوی استخراج یا لیګل به ته دخل کو، دا ډيري سوندې یعنی ټولنيزي سوندې مرامسته کوي، امنیتی سوندې مرامسته کوي او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې حالت افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافي سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی هیڅ رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم په اوا پاتې نو د دې وسره نوښ په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېره مننه. اسحاق زین صاحب، له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یو کوڅه کې یو دکان دی، که په یوه کوڅه نفوس زیاتی شي د دکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري. او کنه فکر کوي چې نه، په اقتصاد دی په مجموع کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې دې زیات مهم مسله ده چې د دې یو شری دوه یا زیات دي نه د دې مجرمینو بیرته تک افغانستان ته. دوی خو هلته ځي په ملک ژوند کې. ډېر زیات افغانان خپل کورونه خرڅ کړل، خپل ځمکې خرڅ کړې، وته د دې لپاره چې وشه کولی خپل کورنۍ اقتصادي وده لږه ښه کړي او بېرته لږ پیسې وطن ته راوړي. اغه خلک چې وتیلې دې نه پدی باندې بریالي شو چې خپل خرڅ شوې کور به کتل اسکی او خزمه کې چې خرڅ کړی وي دوه ټولو د پاره چې اقتصادي وځه کې هغه تل اسکی. اوس په داخله د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت هغه چا د پاره چې هغه خولي پټي وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورک او راکا په ارزو تقاضا باندې مخکې څنګه چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد دولت خو ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د ست سره مخامخ دی. هغوی د اخیستلو
توان نداری چې هغوی وشي کولی چې دوکاندار ته لاړ شي دغه دینه مواد واخلي او دوکاندار وشي په دې کې ګټه وکړي. دغه سود په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې بدی دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې بېڅه به ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي او خلک به د پخوا په شان کې د یو بل نه په غلا کې د خلکو مالونو ته لاس واچوي او هغه حالت چې پخوا په افغانستان کې وو لکه د جمهوریت په آخر وختونو کې چې په غلاګانې ډېرې اوس هم موږ ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باند کله نیسي او کله د بل غلونو باند نیسي. دغه حالت دغه ادغام د دې خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ، په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ، څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم وخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خپله ویل وخت نه یخي سب ویل چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو، په مختلف کلچر، په مختلف عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر ده، د افغانستان د ژبې ده، د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عدت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي، په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې افغانان یا ماجرین چې د آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاورې کې ادغام کړي او وشي کولی په دوی باندې ژبه، آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویسل شول دغه دوه تیا تنه چې ما عرض وکړه علت دا ده چې دوی دغه شیانو ته چې پناه وړي، غلا ته، جنایت ته، علت دا ده چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي. دا د طالبانو لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او انټونو تر شوی دي. دا خو یو مسله د دې ته خو د ادغام د ماجرینو او اقتصادي سوده بل مسله.
بله ډیره زه تمنه نه شخص صاحب میاخیل صاحب، ولی تقریبا همزمان هم پاکستان، هم ایران، هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ. البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتې په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو خپل مرمل چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل د خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې. او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانې کې تاسو امریکای کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنه وګټلې، یو شعار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځای خلکو کارونه اغسی دي او داخل چې بیکاری یې نو ان په دغه شوار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شو دی او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه د کسانو کوګو د افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به ان په خپل هغه د سیمې خلک تر سره کوي. لکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري، پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت ان بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل، یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه، بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي، اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم یې ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دې هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل، ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجرو مسله د یعنی د کلونو داسې نوې مسله هم نه ده، اما په دغسې کتلوي ستل باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران دی د افغانستان لپاره، او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي، ځکه چې دغه افغانان چې کومې وزي دا هم هلته په اقتصاد کې رول درلود. یعنی یوازې چې دی اقتصاد ښه شي، شاید چې د دې اقتصاد نور هم ضربه وګوري سره، خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټولو ملکونو کې دغه څه ده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي، چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي، تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي. یعنی دا وستلم پوره یو مصارف غواړي، خو البته زیات اقتصادي مثلا د امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه دی چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډیره مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي.
وعلیکم السلام شغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه، مهرباني کوي. لا موضوع خبر یاست. سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي، له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري، د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښه شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې، خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې سو د اقتصاد سره برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل ستا د کار پر برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دندې دغه نور مهاجر چې راستنیږي، دی به معنا په هغه دنده ښه پوهېږي. هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري، کې بیا دغه کس پر دا یو وټاکي، نو بیا هغه چې مخکې پر دنده و هغه بیا کار شي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزې خامخا راځي. ښاغلی سرمنصر،
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی همشته، تاسو هم ځان راو پیژنه آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پخ
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنه؟
مننه اوسامه هم دی هم د
تاسو سره اوسامه صاحب،
ډیره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو؟ د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وای هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي. بالکل کاروان ته ښه طرف ده،
ما په واره ریک پریس ول ډیر وختونه غواړم. ما دا وایم چې ما یعنی مرګر ملتونه خوان دلته یعنی خپل خبريالان لري او د پوتل چران لري او د خلکو ته معلومات دي د استخبارات لري. خامخا ان شاء الله الرحمن دا چې یو څه پیښه ده، خو بیا هم د طالبان حکومت دې دا وایي او واضح وای چاته به مشکل نه پیر شوی خو خامخا په دې جدول کې هغه چیر حکومت خلک جن دي چې راوړي وسو را اړي بالا چې دا وخوا څه ده کنه دا خاطر مصادف معنی چې هغه دلته جن دي کړی کړی یا دلته جن جن داسې دشمنان لري چې هغه ما چې په تمام چې راوړي بارا کې نور مرګ او څنګه نور توات نه یا ضرور خو دی یا دلته د دې چې ولته ما سره جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوي چې زه ته دې نظر یم چې دا څنګه چې د افغانستان لپاره یو روزل شوی کسان یې دلته یو جاسو چې د جرمني لپاره دغه ته زه بيخي اندېښمن یم دا د دې چې دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه دی باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو هیڅ د هیڅ زیات دي ځکه چې دا پراو دغه ولایتونه چې د ایران د خواته څخه راځي یعنی دا زموږ نخته څه چې په پرا شهر کې یعنی په خوځ په 2000 افغانۍ او هغه کور وو په 3000 افغانۍ ته ویل دي چې شانم تر ګرانسي وی دي نو دا څه مشکل ته په هیڅ دي د خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوی دي دلته د ایران کې د طالبانو د غوړ مسول چې په خواږه دي تر شکر دي تر راتللو او څنګه د تر ترکتی دي خو چار څنګه راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي خو دا مجبور دي چې راځي به څنګه خو ځکه چې نظر یې مې چې باید چا تر زور ظلمونه چې هغه باید محکمې ته راوځي چې کته هم پر دې باندې جرمې باید هغه د ټول خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي خپل سره یې محکمې باید ونه
بله ډېر مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو هم شته د خبرې بمبو رو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا تاسو د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو تمام خدا پاک یو چروغ جوړ به
سلامت اوسه ډېر زیات مننه
قربان تمه سلام تاسو ملمنو تمام محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ته مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي که د پاکستان ته راځي که د ایران څخه راځي د ته زغپل خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله م په دې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ته مثال یا ډاکټران یا انجنيران نو د دې دراتګه تر مثال د خبرې دلته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم تروان سازما د یو کشر ور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شو د مهاجرینو د مثال د خبرې د پاکستان ته خراجي دلته مثال کاروبار مسته څنګه بار ته برابر کې او د مینې استو ځایین وته برابر کې خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه شي د مهاجرینو داسې سبا جمعې را روانې د استو ځایین نه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر بعد حکومت ته دې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب وته برابر کې سروان سره محترم
ډیر زیات مننه کور دی ودان سلامت اوسئ اوس به ورشو ملمنو ته اساغ صاحب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شو او دوی سرپناه نه درلوده ډیر لوی پیښه کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره ستاسو تفسیر څه ده
پرو که اجازه راکړئ چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان تلیکی یا د بطن شری ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله ډیره تا ټول د سیاسي دغه لري د ټي ټي پی مسله ډیره زیات شول او هغه خپل همدې په نظامیانو باندې دا ډیره کړی او د نظامیانو ډیر زیات دغه ولیدل په دې سب کې دوی د ټیم ته وجو شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیات افغانان سره خدا تور ولګو چې موږ کې افغانان دي او افغانان د حمله کوي او دوی د تروسي حرکتونه چي دي اسان د افغانانو په سیره سره رسیدي دا یو باندې وړي ولا تبن یو ځې خبره غو په سیاسي لحاظ اعلان کوي چې ټول افغانان په یو دم په پروس کله نه شي
مکه په دې کې شک نه ساتي او بدلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خو دا باید هماهنګي باندې درلودله مدا یو تصادف بدون شک ځکه په ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغه هم تاسو خپل دا وسوالې چې د موساد په مسلې کې دوی افغانان دغه کړه او یو خبره چې دی چې خپل ایران هم د افغانانو په ست باندې شو لا غوښته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د اسرائیل سره د اړیکې لري او زموږ د حکومت په ست باندې د سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزدونه کې دا دغه مدلو ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل منځونه کې لري د مهاجرینو په اړه باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کله. اما اوس به ستاسو دغه اوسني سوال ته راشم، دا زموږ لیدونکي چې دا پوښتنه وکړه دا صحیح خبره ده، ژمی را روان دی او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمه جوړ کړي او هغوی ته وشي کولی چې داسې یو حالت برابر کړي چې د یو نه ورین نه د ژمني نه ورین نه دوی خلاص شي. زه فکر کوم که په دې کې ملګري ملتونه او دا نور هیوادونه فعال نه شي او دوی سره مرسته ونه کړي دا نه ورین به ډېر ډېر لوی وي، او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه دي چې زموږ د افغانانو د ژمي لپاره او د هغوی د اقتصاد
سلامت. بله سلامت اوسې. مننه دی انصاری صاحب، ټلیفون قطع شوی او لنیک مرغه په دې ورستی شبو کې بیرته له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب، ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې، خصوصا کله بشری بحران په اړه وایي چې آیا کومه نخې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د مهاجرو د راتګ له کبله؟
بله، نه پوهېږم چې ما څومره خبرې واورېدل شوې، خو ما ورستی خبرې همدا وې چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي، همدا وجه ده چې ډیری افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي، او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته او بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي، هغه سوداګری کولای شي، هغه کارګری کولای شي، او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي، هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې رسنۍ خپور کړو د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د مې تر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی، نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي دا میلیارډونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي، د کال تر پایه به څه حال وي، او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل، دلته د کار او زیار مسایل، او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسؤلین هم هغه څه چې خای ډېری هغه ظرفیت نه لري، کاري ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډېرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کېږي، د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکاریو هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې، په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په هغه لومړۍ درجه رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپارئ. دغه امانتونه چې هغه د حکومت ته دانه ده، د حکومت کرسي دی او د لوی ملت سرنوشت تر پورې تړلی، که هغه سیاسی او اقتصادي سرنوشت دی کې علمي او فرهنګي او امنیتی سرنوشت دی، یعنی واضې فزیکی امنیت ستونزې نه چي علاوه دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمی امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسائل شته، ټولنیز امنیت دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی، دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي موږ په یو کتاز ډول نه یوازې حکومت ته کولای شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي دا ډیر پورته تللی دي. ملګرو ملتونو
ډیر مننه. سلامت اوسئ انصاری صاحب، نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاری، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې